ستړي مشي د مشال ریډیو خبرونه اوري په پښتونخوا کې د غرمې 12 بجې شوې. زه منور شابا په دې غړې کې تاسو کوربه يم. نیک پیرزونه او سلامونه مې قبول کړئ. په دې غړې کې درته یو شمیر کورنۍ، سیمایز او نړیوال ریپورټونه وړاندې کوو. د کورنۍ او نړیوالو مطبوعاتو مهم ټکي به هم واوري، خو د هر څه نه وړاندې د دې سات خبرونه اورو چې زموږ همکار مجید بابا یې وړاندې کوي.
مشال د خبرونو سره ټکی د پاکستان پوځ وایي په باچا خان پوهنتون د برید کوونکو په اړه مهم معلومات ترلاسه کړي. افغانستان په باچا خان پوهنتون د وسلوالو لخوا برید په سختو ټکو غندلی. د ایران ستر روحاني مشر آیت الله علي خامنایي په تهران کې د سعودي عرب په سفارت شوی برید غندلی دی. مشال خبرونو تفصیل د پاکستان د پوځ د مطبوعاتو د ادارې ISPR ډایرکټر جنرال آسم باجوا ویلي دي چې 13 ورځ چارشده کې په باچا خان پوهنتون د برید کوونکو په اړه مهم معلومات ترلاسه شوي دي. تیر ماسخوتن په پیښور کې یوې خبري غونډې ته د وینا پر مهال جنرال باجوا زیاته کړه،
جب وہاں پر فوج پہنچی تو چارو دہشت گرد بھی زندہ تھے،
چہل تک پوز ور ورسے دو نلا ہم سلور والا تراگل جوندی ہو ہواوی پہ ہاسٹل کی رائے سار کڑی شو او چاچی دوی تیار کڑی ہو او چاچی دوی سر مدد کولو ددے ٹولو پاڑا مونگ سرا ترڈے رہا دا معلومات را ٹول شوی دی.
ایک دہشت کے گرد کے مرنے کے بعد بھی اس کے فون پہ کالیں آ رہی تھی، وہ ڈیفینیٹلی وہ افغان سے میں تھی.
خاغلی باجوا وویل چې د وسلوالو پر ضد د ضرب عضب په نامه عملیات ډېر په کامیابۍ سره روان دي. تر دا مهال د دې پیښې د تفصیل په اړه باندې د پاکستان د کورونو چارو وزارت، د خیبر پختونخوا صوبایي حکومت لخوا کوم رسمي بیان مخې ته نه دی راغلی. تیر ورځ چارشده کې په باچا خان پوهنتون د وسلوالو د برید پر ضد په سوات، کراچۍ او د ملک په بیلابیلو برخو کې د عوامي نېشنل ګوند او پښتونخوا ملي عوامي ګوند د کارکوونکو ترڅنګ د مدني ټولنو فعالانو احتجاجي مظاهرې کړې دي او د صوبایي او مرکزي حکومتونو نه د تعلیمي ادارو د ټینګ امنیت ساتلو غوښتنه کړې ده. په کراچۍ کې د پریس کلب مخې ته د پښتونخوا ملي عوامي ګوند د کارکوونکو لخوا جوړې شوې د احتجاجي مظاهرې پر مهال د یاد ګوند زده کوونکو د فیډریشن صوبایي مشر آفتاب شیرانی مشال ریډیو ته وویل،
PPS پشاور اٹیک سبوی پاغه کې مزمن ماشومان وزل سویو یا پاغه په نامه باندې سي ضرب عذاب اپریشن شروع سوی ته دغه ضرب عذاب اپریشن ګټ خالی تر پنجاب پوری محدود ده. په نور صوبو کې دغه ایس سیفټی نست خو ضرب عذاب کې پښتانه د خپل کوروز واوښتل خو ګټ تر اوسه موږ نه تر لاسه.
د دې پیښې په اړه پرون د خیبر پختونخوا صوبایي حکومت د درې ورځو، وفاقي حکومت د یوې ورځې او عوامي نېشنل ګوند د لسو ورځو د ویر اعلان کړی دی. د بخښنې نړیوال سازمان امنیسټي انټرنیشنل وایي چې تېره ورځ په باچا خان پوهنتون د وسلوالو لخوا برید ظاهرا یو جنګي جرم ښکاري. تېره ورځ د یاد سازمان لخوا خپور شوی یو بیان کې راغلي چې عام ولس قصدن په نښه کول د بشریت د نړیوال قانون د اصولو خلاف ورزي ده. د پاکستاني طالبانو مرکزي ویان محمد خراساني دا برید په سختو ټکو غندلی، خو د طالبانو یوې بلې ډلې د دې برید پړه په غاړه اخیستې ده. خو د امنیسټي انټرنیشنل د جنوبي آسیا لپاره مشره چمپا پټیل وایي چې د دې برید ذمهوار چې څوک هم وي، د هغوی لخوا په دې برید کې د عام ولس د ژوند سپکاوی شوی دی او زیاتوي چې په پاکستان کې فعالو وسلوالو ډلو له پکار دي چې د بشریت دا ډول سپکاوی بند کړي او په ډاګه دي دا ژمنه وکړي چې عام ولس به نه پنخه کوي. میرمن پټیل په پاکستانی چارواکو غږ کړی چې د عام ولس د خوندي ساتلو لپاره دي ممکن ګامونه پورته کړي. د افغانستان د ولسمشر د ملي امنیت سلاکار تېر ورځ په چارشده کې پر باچا خان پوهنتون حمله وغندله. د ملي امنیت شورا د مطبوعاتي دفتر خبرپاڼه وایي چې دا حمله د ډیورنډ دواړو خواوو ته خلک د باچا خان د عدم تشدد مواردې پر پلویانو حمله ګڼي. تېر ورځ سهار وسلوالو کسانو په باچا خان پوهنتون کې د زده کوونکو په یو هاسټل حمله وکړه چې شل تنه پکې ووژل شول او 50 نور ژوبل دي. د تحریک طالبان پاکستان یوې ډلې د حملې ذمهواري اخیستې او ویلي دي چې دا حمله یې په قبایلو کې د پاکستان د پوځ د عملیاتو جواب کې کړی ده. دا خبرونه تاسو د مشال ریډیو ناوړی. افغان چارواکي وایي چې تیر ماسخوتن په کابل کې د طلوع ټلویزیون د کارکوونکو په یو پوسټر ترسره شوی موټری دانمرګي برید کې و کسان وجلې شوي او 25 نور ژوبل دي. تیر شپه د کابل د امنیت مشر عبدالرحمن رحیمی د مشال ریډیو افغان څنګ ته د دې پیښې د تفصیل په اړه وویل،
یک اراده موټر کاستر
یو کاستر موټر د ډوبلی د برخې روان وو چې یو سراچه کورولا موټر راځي او د تک پر مهال په عمومي لارې کې پر کاستر موټر موټر بم حمله کوي. په دې چاودنې کې د دوو ښځو په ګډون 8 تنه شهیدان کیږي او 25 تنه ټپیان دي.
په افغانستان کې د رسنو سره کار کوونکو خبریالانو په دغه هیواد کې د وسوالو ډلو نه غوښتنه کړې ده چې د رسنو په اړه خپله تګلاره باندې دي بیا کتنه وکړي. افغان طالبانو د دې برید پړه په غاړه اخیستې. د ایران ستر مذهبي مشر آیت الله علي خامنائي په تهران کې د سعودي عرب په سفارت حمله چې د روانې میاشتې په پیل کې وشوه غندلې او پر خپله ویبپاڼه لیکلي چې دا ډیر بد کار و. په سعودي عرب کې د یو شي عالم شیخ نمر النمر تر پانسی وروستو په تهران او د ایران په ځینو نورو ښارونو کې قهرجنو خلکو د سعودي عرب په سفارت او کونسلګرو حملې وکړې. د دې حملو په ځواب کې سعودي عرب، بحرین او سوډان له ایران سره سفارتي اړیکې پرې کړې. متحده عربي اماراتو له ایران سره خپل روابط محدود کړل او کویت له تهرانه خپل او وروستی خبر دا چې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې سره تړاو لرونکي یوې مجلې د هغه برتانوي وسلوال چې د جهادي جان په نامه پیژندل کېدو او د اغوا شوو کسانو د سرونو غوڅولو په څو ویډیوګانو کې هم څرګند شوی و د وژنې پخلی کړی دی. د سایټ په نامه هغه تحقیقاتي ډلې چې د ترهګرو په فعالیتونو نظر ساتي ویلي دي چې یادې ډلې د انګریزۍ ژبې په خپلې یوې مجلې دابق کې جهادي جان چې خپله نامه یې محمد اموازي وه ته د خراجي عقیدت یوه لیکنه خپره کړې ده. دغه ډلې ویلي دي چې جهادي جان د تیر کال د نومبر په میاشت کې په راکا ښار کې وژل شوی و. د مشال خبرونو پای او اوس به تاسو ته د موسم حال او د کرن شوبې زموږ همکار احمدالله وړاندې کړي.
د اسلام آباد د سکای ایکسچینج تر مخه یو امریکایي ډالر 106 روپۍ 80 پیسې اخیستل کیږي او 104 روپۍ 40 پیسې خرڅول کیږي. یو ایرو 104 روپۍ 40 پیسې او 104 روپۍ 80 پیسې. یو پاوند 105 روپۍ 40 پیسې او 102.5 روپۍ. یو عرب اماراتو درهم 23 روپۍ 95 پیسې او 9 روپۍ 15 پیسې. یو سعودي ریال 23 روپۍ 13 پیسې او 23 روپۍ 45 پیسې. یو افغاني 1 روپۍ 60 پیسې او 1 روپۍ 25 پیسې او 202 اتیا ایراني ریال په یو پاکستاني روپۍ اخیستل کیږي او 280 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی خرڅول کیږي. او وست موسم حال د موسمیاتو محکمې وینا تر مخه سبا د زیارت پورس بعد پیښور او بنو په یو نیم ځای کې وریځي خورې وي او په کوټه کې به اسمان شین وي. په پیښور کې به کم نه کم درجه حرارت 4 او زیات نه زیات 8 په بنو کې به کم نه کم 2 او زیات نه زیات 8 او په کوټه کې به کم نه کم منفی 3 او زیات نه زیات 10 ډیګري سینټی ګریډ وي.
د مشال ریډیو خبرونو ته غوږی چې مو په سر کې د دې غړې خبرونه د کرنسی بای او موسم حال واورید. په روان خبرونه کې به واورئ د پاکستان پوز ویلی په باچا خان یونیورسيټي تر سره شوی پرونی وسلوال برید کې د پام وړ تحقیقات کړی دي. هلته د هیواد د نورو خارونو په سیر سوات کې هم د دغه برید خلاف مظاهره وشوې. په دغه موقع خپل وینا کې د عوامي نیشنل ګوند یو مشر وویل صوبایي حکومت د وسلوالو خلاف واضحه پالیسی نه لري.
منګ حکومتو دشتګردی وا خو موږ دغه برملا مخالفت هم کړی دی، راوتیم یو، شهادت یې عمر کړی دی او نن هم د دې خبرې گواهی کو. موږ امن غواړو، موږ دشتګردی نه منو.
پرون په کابل کې د یو شخصي ټلویزیون په کارکونکو ځانمرګي برید کې وته نه وجل شوې. د افغانستان د پجواک خبری ایجنسی مشر دی پیښې ته څنګه ګوري؟
په یوې رسنۍ یا په ژورنالیستانو باندې حمله اصلا د توجیه وړ نه ده او دې ته موږ یو بزدلانه عمل ویلی شو.
دا او یو شمېر نور کورنۍ، سیمه ایز او نړیوال رپورټونه به هم واورئ. مشال ریډیو سره اوسئ. د مشال ریډیو خبرونه ته وګورئ چې تاسو یې د ریډیو نه علاوه د انټرنیټ دلاره په مشال ریډیو ډاٹ کام هم اوریدلی شئ. رازو د دې غړې اولنی ریپورت تل کسان چې په خبرونه کې هم واوریدل. بیګا ماسوتان په پیښور کې د پاکستان د مطبوعاتي پوز د مطبوعاتي سانګي مشر ویاند میجر جنرال آسم باجوا په باچا خان یونیورسيټي د بریټ پاړه خبريالان توول چې په دغه پیښه کې ټول سلور واړه بریټ کونکو وجل شوی او تل لس د کونکو په شمول د دغه بریټ لکتر لګه شل کسان وجل شوی دي. داراس نوموړي وویل چې د دې بریټ کونکو په اړه ډیر معلومات ترلاسه کړي او لا هم تحقیقات روان دي، خو دا یې زیاته کړه چې دغه بریټ کونکو سره کم ټلیفونونه وو او دوی سره کوم رابطه کې دي، نو دغه سیمونه د افغانستان وو. په دې حق لا نور تفصيل د غلام غوث رپورت کې اورو.
د چارسرې په باچا خان پونتون د وسلوال بریټ په لړ کې تیر مسوتن په پیښور کې د پاکستان د پوسټ ترجمان آسیم سلیم باجوا د خبريالانو سره د دغه بریټ ځنی تفصيلات شریک کړل. او نوموړی وویل چې د 15 منټو په کم وخت کې د پوځ سرتیری دغه پوهنتون ته ورسېدل او ټول برید کوونکي ووژل. او آسیم سلیم باجوه زیاته کړه چې د دې برید په اړه تر ډېره حده معلومات راټول کړی شوي دي.
جب وہاں پر فوج پہنچی تو چاروں دہشت گردمی زندہ تھے.
چې هغه لته کې پوز ورورسېدو نو لا هم سلور واړه تراغل ژوندي وو. هواوی په هاسټل کې رایسار کړی شو او په بره چت کې په پړو او په چت باندې هغوی ووژلې شو. او چا چې دوی تیار کړي وو او چا چې دوی سره مدد کولو او چا چې دوی رالیږلي وو او چا چې دا برید ترسره کړو د دې ټولو په اړه موږ سره تر ډېره حده معلومات راټول شوي دي. د یو تراګر د مړینې وروسته هم د هغه په موبایل ټلیفون د یو افغان سیم نه ټلیفون کالونه را روان وو.
ایک دہشت گرد کے مرنے کے بعد بھی اس کے فون پہ کالیں آ رہی تھیں.
د پاکستان د پوز ویان آسیم سلیم باجوه زیاته کړه چې د ضربی عذب عملیاتو له وجې په قبایلي سیمو کې د تراګرو پټن ځایونه ختم کړي شوي دي او ډېر تراګر د پاکستان د غاړې نه د افغانستان غاړې ته اوښتلي دي. موږ د جنگ په حالت کې یو. د ضربی عذب عملیاتو کامیابانی ستاسو مخې ته دي. دا سیمې چې موږ سپا کړې نو ځینې تراګر د پولې هغه غاړې ته واوښتل او تاسې ته معلومه ده چې ډېره لویه پوله ده او سل په سله دغه لویه پوله نشي سیل کېدلی. خو د پاکستان پوز او امنیتي ادارې به په ګډه د دې مقابله کوي او ملګري هیوادونه او په خصوصي توګه د کومو هیوادونو سره چې زموږ د استخباراتي معلوماتو شریکولو خبره شوې ده نو په شریکه به دې تراګرو ته ماتې ورکوو. د پاکستان د پوز د مطبوعاتي ادارې ISPR مشر آسیم سلیم باجوه تېره ورځ په باچا خان پوهنتون په برید کې د 20 کسانو د وژنې پخلی وکړو او وویل چې په وژل شوي کسانو کې د باچا خان پوهنتون 13 زده کوونکي شامل دي. غلام غوث، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال ریډیو خبرونو ته غوږیږئ چې پرون په باچا خان یونیورسيټي 400 کې ترسره شوې د وسلوال برید حال مو اوریده. د لیډینګ هسپتال نه جاری شوی یو بیان کې ویلي شوې دي چې په دغه پیښه کې د مومند جنسي سره تعلق لرونکي یو طالب علم محمد ایاز چې جوبل شوی و هغه هم نن ژوند د لاسه ورکړی دی. دا راز په دغه پیښه کې د مړو شمیره اوس 21 ته ورسېدله. ام په دغه موضوع کې پاتې کیږو. د مشال ریډیو خبريال غلام غوث د دې پیښه په اړه د باچا خان یونیورسيټي د زنو استادانو او زده کوونکو سره د پیښه په اړه خبرې کړې دي. هغه د سترګو لیدلې حال وایي.
زما فضل یقلم د سیون سمستر جیالوجی د پېښور سیدن کې سار وختي موږ د سیو ډېر زیاتر سټډنټان چې کوم د ډول ودو دي چې کوم د اټیکو کو د بیک سایډ نه ګیسټ اوټ سایډ نه رال شپک کسان او بس ناکینګ بیک اول چا ته روم کول اول بس پاغي مان به شروع کول ډېر زمنګ ملګری چې هغه ودو ویدو مان ایشتي و او مازغه دغه د پرمونو کې پراتی تقریبا 42 کسان نو موږ د ایر د لاس د بیډونو د لاندې پراتو موږ 2 غټه خو ارمی موږ له 1 غټه پس را اله 1 غټه پس فکس کوم د ارمی موږ له را ورسېدل او پولیس چې کوم د دم موږ له ډېر لیټ را ورسېدل. موږ سکیورټی انتهایی ته کمزوري و خو دا غي
روټین حساب وینو مارا منډه کاو کمرې ته چې راغلم واپس راغلم نو دروازه لاک وا نو تالم کولاو کا چې کلم دی بولټ کولاولو نو په دې ټایم کې مطلب ناره تکبیر الله اکبر چغه شو نو پته ولګی دا چیرې حالات ټیک نه دی نو دروازه مو واپس بند کا چې واپس هم بند کا او کړکی نه بهر هم چو کتل بس او ټپاو د خپو خود دوندو ډیر صاف وګو زمون کورونو مخې باندې راتاو شو دلته ډزی وشو خو چې لکه زما د نالج مطابق 15 ٹو 20 دا مطلب غٹ ڈزنو شو ان ون وے ہینڈ گن ریٹ یا ہر سے چیوی او نور چی دی نور دا کلشن کو پو دا وڑ ڈزی چی دی دا راؤنڈ اباؤٹ زکا چی دونی می گھنٹے درے گھنٹے اپریشن چلے دلے دے
جی زمان محمد شادیب دی او دا بچ خان یوشو پلو سکے 400 دا کرازی یرم تیر شو افسوس پکا لک دا زن دا سٹوڈنٹان سڑے سٹری غٹ زیاد جاتی شو او زن تعلیم لحاظ سر سیکورٹی فیلیر متوی شو سیکورٹی فیلیر دی تمنگاو کنا چی زکا چی سیکورٹی زنگ دا یونیورسٹی نوا یونیورسٹی خپل سیکورٹی کم دا پٹو زمیندارا خلق تھی لکه سی ریټایر پولیس والے ریټایر فوجیان پکې نشتا ټول هغه عام کسان د ټوکړي سفارش باندې شي وي ماغه خلک تی ډول او بل زمونږ کوم چې یونیورسټي وال وغیرہ دی هغه هم هغه قابل نه چې 800 کروڑ دی شي نو سکیورټی فیلیر دا صفه خبره وي
تاسو د باچا خان یونیورسټي د زده کوونکو او استادانو خبرې اورېدې باچا خان یونیورسټي چې په 400 کې د پرون پیزان وسلوال بریټ شوې ده او په دغه وسلوال بریټ کې د تازه شمیرو مطابق 21 تنه وجل شوې دي د وسلوالو طالبانو یوې ډلې د دې ځمواري منلې ده هم په دې موضوع کې پاتې کیږو خو اخلو دلته لګه دمه
د مشال ریډیو پرونه پر منځنۍ او سپو شپږ سوه یویش پلنډو سپو 2013 پنځل لزر 3 پیټه پنځل لزر 5 پیټه او د انټرنیټ لالاري په مشال ریډیو .com باندې صفا اوریدلی شئ
د مشال ریډیو خبرونه دي چې تاسو هر ورځ د سهار د 9 بجو نه تر ماخام 6 بجو پورې اوریدل شئ رازو هم غزړې موضوع ته چې پرون په باچا خان یونیورسټي 400 کې وسلوال بریټ شوې ده او پکې د تازه شمیرو تر مخه 21 تنه وجل شوې دي د دغه بریډ خلاف د هیواد په ویلابېلو برخو کې مظاهره شوې دي دغه ډول په کراچۍ کې هم از طالب علمانو مدني ټولنې او پښتونخوا ملي عوامي ګوند احتجاجي مظاهره وکړه او د ریاستي مشرانو نه غوښتنه وکړه چې په پښتون وطن کې د تعلیمي ادارو د حفاظت لپاره کوټلې ګامونه پورته کړي د کراچۍ نه زموږ خبريال محمد عمران یې تفصیل راکوي
په باچا خان پوهنتون شوی تر هغه بریټ پر ضد د کراچۍ پریس کلب مخې ته د مظاهرو پر مهال مظاهرچیانو په لاسو کې بینري اوچتي کړې وي چې په تر هغه بریټ پر ضد ناری لیکل شوې وي په دې موقعه ګډونوالو د دې بریټ غندنه وکړه او په ملک روانې بدمنې پر ضد یې ناری ووهلې
پښتون وطن میں تعلیمی ادارو پر حمله
بند کرو بند کرو
دہشتگردی دہشتگردی
مظاهره کې ګډون کوونکي یو ځوان ولسیار کاکړ مشال ریډیو ته ویل چې پښتون قوم د تر هغه په دې جنگ کې لوی قرباني ورکړي ګټي دویتا نور کول کیږي
ډیر زیاتې قربانیان یې مش پښتانه په دې پاکستان کې سور کوو هر ورځ د ځل مخه سي کم په ای پی ایس پېښور اٹیک سوي پاغه کې مزمن ماشومان وزل سوي یا پاغه په نامه باندې سي ضرب اعظم اپریشن شروع سوي د دغ ضرب اعظم اپریشن ګټ خالی تر پنجاب پوری محدود ده په نور صوبو کې د دغه ایس سیفټی نسته خو په ضرب اعظم کې پښتانه د خپل کوروز اواو شته خو ګټ تر اوسه موږ نه تر لاسه کړي نن بیا د باچا خان د برسي په ورځ باندې سي کم دشمنانو په موږ دام لکړي دغه حمله موږ مزمت کوو
په دې مقاده پښتونخوا سټوډنټ ارګنایزیشن صوبایي مشر افتاب شیرانی مشال ریډیو ته ویل چې په تعلیمي ادارو بریټ کول د یو قام د وجود سره سره خیال او فکر وجل دي
که هر یو رانه وزن خیال او فکر می موازنه په دې کې مې وطن ته لوی تاوان لیدل چونکی زما پونځه زما شونځه یا زما پونځه زما خیال او فکر او ته معنا هغه وزن نو بالکل دې زما وجود زما خیال او فکر ته اراده دشته و د یو قسم دشمن ځا خان موږ نه وره کوو نه ان شاء الله په شازو پاس کغاړه ولیاړو چې خانشید شي دای سو د خانشید د فکر هر ملګری او شادت دا شولیار دی لکه دا وو ته
د پښتونخوا ملي عوامي پارټي صوبایي مشر سکندر یوسفزی په دې مقویل چې د درهګره سره مقابله په یوازې ځان نه کیږي بلکې پښتون قام لا یو کېدل پکار دي
زمونږ ماشومان زمونږ طالب علمان زمونږ ګجرې زمونږ جماعتونه زمونږ کورونه زمونږ بازارونه زمونږ عزت نه ده محفوظ په دې ملک مونږ د دې ملک ته حکمرانانو نه د دې ریاستي ادارو نه به ست پښتون دا جواب غواړو چې اخر تاسو زمونږ وینې تر کومه پورې به تو مونږ دا ریکوست کوو ټول پښتنو ته کو هغه د هر پارټۍ دي وکیلان دي ډاکټران دي پروفیسران دي جرنالستان دي غنننه ورځ باندې کم از کم سوچو کی چې د پښتون دا وینه ولې دومره ارزانه شوه
د مظاهرې په پای کې مظاهرچیانو د وجلې شو کسانو په یاد کې شمې بلی کړې او غوښتنه وکړه چې د دې پیښې ذمہوار خلک دي عامولسته په ډاګه کړې شي محمد عمران مشال ریډیو کراچۍ
هلته د سوات په منګورې ښار کې هم په لسګونو کسانو د چارسدې د باچا خان یونیورسټۍ د پرونی وسلوال برید غندنه کړې ده، مظاهره یې کړې ده، او په دغه مظاهره کې د وینا په وخت مشرانو په صوبایي حکومت نیوکې کړې دي چې د وسلوالو او د بدامنۍ خلاف واضحه پالیسي نه لري. زمونږ خبریال نیاز احمد خان هم دغه مظاهرې ته ورغلی دی او تفصیلي دی رپورټ کې راکوي.
پښتونخوا کې
امن غواړو،
موږ په ټول وطن کې
امن غواړو،
موږ په ټوله دنیا کې
امن غواړو،
دهشتګردي
نه
غواړو. د سوات پریس کلب منګورې مخې ته په لسونو د عوامي نېشنل ګوند غړو په چارصدک کې د باچا خان په پوهنتون د برید په ضد مظاهره کې د ترهګرو په ضد نارې ولګولې. مظاهرې ته د عوامي نېشنل ګوند ضلع سوات ویان عبدالله یوسفزی وویل،
موږ پوری ته وروایو چې دا حکومت کې مستعفي شي او د اخلاقي طور دا حکومت پرېږدي، ځکه د دې صوبې د بچو، د دې صوبې د تعلیمي ادارو، د دې صوبې د مذهبي ادارو زیګونو حفاظت نشي کولای چې کوم حکومت په امن او امان کې ناکام دی. موږ حکومت وو دهشتګردي وه، خو موږ د هغې برملا مخالفت هم کړی دی، راوت هم یو، شهادت هم ورکړی دی، او نن هم د دې خبرې ګواهي کوو چې موږ په تعلیمي ادارو کې او موږ د پښتونخوا په دې خاوره باندې موږ امن غواړو، او موږ هېڅ قسمه دهشتګردۍ ته نه یو تیار، موږ دهشتګردي نه منو.
په دغه موقع د عوامي نېشنل ګوند یو بل مشر خواجه خان وویل
چې کله چې کوم دی یو قوت راوځي، هغه چې کوم دی مته د پښتنو بچو سکولونه چې کوم دی بارودو باندې الوځي، که بل قوت راځي چې کوم دی هغه د ټارګټ کلینګ سلسله روانه ده، په دې ملک کې مکمل بے امنی ده، امن نشته، او حقیقت دا ده چې بدقسمتي ده چې ټارګټ کیږي نه، هغه چې کوم دی د پښتون خام او د پښتون بچو ټارګټ کیږي، په خصوصي توګه باندې د مرکزي حکومت او د صوبایي حکومت د پالیسو مذمت کوو چې دا مکمل سکیورټي مطلب ده فلاپ شوي دي.
زلمی ګوهر علی پښتونیار وایي چې حکومت دې په دغه پیښه کې ککړ تنان قام ته مخامخ کړي او سزا دې ورته ورکړي،
چونکې دا اولنۍ واقعې نه ده، او که داسې واقعې زموږ په سکولونو، زموږ په یونیورسټو، زموږ په تعلیمي ادارې کېږي، د دې سره به پښتانه طالب علمان چې دي هغه به د تعلیم نه ډېر لرې پاتې شي، او د یېرې د وجې هغه به بیا سبق نه شي حاصلولی، او کم قوم چې تعلیم حاصل نه کړي هغه ډېر شاته ځي. نو دا چې دی د هر چا سازش دی چې پښتون قوم چې دی هغه د دې سبق نه، د دې تعلیم نه، د دې خپل حق نه محرومه کول غواړي. نو انشاءالله موږ پښتون سره فیډریشن ملګری موږ به د دې خبر برګون مذمت کو او دې خلاف په یو غټ اواز وتو.
احتجاجي مظاهره په اخره کې د باچا خان پوهنتون کې وجلی شوی او جوبل تنانو ته دعاګانې وکړه شوې. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی. پرون په چارصده کې په باچا خان یونیورسټۍ باندې وسلوال برید شوی دی، او دغه برید کې د تازه شمیرو مطابق 21 تنه وجل شوی دی. پرون د باچا خان د تلین 28مه کلیزه هم وه، نو دغه لړ کې په کوټه کې د عوامي نېشنل ګوند لخوا د خان عبدالغفار خان د 28م تلین د منځلي دستوره شوې ده، چې پکې د یاد ګوند غړو په شمول په دې ښار کې د افغانستان کونسل جنرال، لیکوالانو او شاعرانو ګډون کړی و. زموږ خبریال خدای نور ناصر یې په اړه دا رپورټ رالېږلی.
د کوټې په مطبوعاتي کلب کې د چهارشنبې په ورځ د باچا خان 28م تلین په داسې حال کې لمانځل کېده چې په چارصده کې د همده په نامه په یوه پوهنتون د وسلوالو برید دوام لري. د عوامي نېشنل ګوند لخوا رابلل سوې د تلین په دې غونډه کې په کوټه کې د افغانستان قونسل جنرال وحیدالله مومند د افغانستان د حکومت لخوا د خان عبدالغفار خان پر 28م تلین خپور سوی پیغام واوراوه.
د افغانستان اسلامي جمهوریت د فخر افغان خان عبدالغفار خان مړینه د پښتون افغان قوم لپاره یو نه جبرانیدونکې ضایع بولي، او د پښتون افغان قوم لپاره د دې نه هیرېدونکې او پر لپسې هلو ځلو ته د نهایت قدر پستر ګوري.
همدې غونډې ته په وینا کې د پښتو ژبې نومیالي شاعر او لیکوال استاد درویش دورانی بیا د باچا خان کړنلاره پیغمبري وبلله، او زیاته یې کړه د نوموړي په ژوند کې د پښتنو افغانانو لپاره په هر اړخ کې پیغام موجود دی.
زه چې باچا خان تاریخ او د دغه په انګریزي کې چې اپروچ ورته وایي هغه ته ګورم، د ده د اپروچ یوازې سیاسي زما په خیال نه و، د اپروچ د ده داسې پیغمبرانه غوندې و، پیغمبرانه اپروچ د ژوند د هر اړخ ته د هغو پیغام وي، د هغو په دا ژوند کې په هر اړخ کې چې کوم امکانات وي د هغه د راژوندي کولو یو کوشش وي.
په کوټه کې د پښتو اکاډمۍ جنرال سیکرتر، لیکوال او څېړونکي ډاکټر عبدالروف رفیقي بیا په خپله وینا کې وویل، باچا خان د ځان جوړېدنې پر ځای جهان جوړېدنې ته خپل ژوند وقف کړی و.
د انسان ډېر تفاوت دی د معنا په لحاظ، واړه مشغول دي
زینه ځان زینه جهان جوړی. باچا خان یو د هغه نړیوالو شخصیتو څخه دی چې د جهان جوړیدنې په بهیر کې نه هیریدونکي خدمتونه ترسره کړي دي. دا نه مبالغه ده، نه دا خوشامدی ده، بلکې دا یو تاریخي حقیقت دی.
د باچا خان د تلین په دې غونډه کې که څه هم د عوامي نسل ګوند ځینو غړیو ویناوې وکړې، خو د یاد ګوند د صوبې صدر اصغر خان اڅکزي بیا د چارسدې د پوهنتون وسلوال بیر ته په پام سره وینا ونه کړه. د خان عبدالغفار خان د اتویشتم تلین په مناسبت په جوړې سوې دې غونډه کې ګډونوالو ټولو په خپل وار سره په چارسده کې پر پوهنتون برید وغانده، او د باچا خان د تلین پر ورځ دا برید د وسلوالو لخوا یوازې پر دې پوهنتون او د چارسدې پر پښتنو نه، بلکې د لر او بر پر پښتنو افغانانو برید وباله. خدای نور ناصر، مشال رادیو، کوټه.
د پښتنو په کور کلی
خار او خوره کې
سروان دی
وایس اف امریکا جیو ریډیو
یې جواب درکئ.
وګ ورته ونیسئ
هر ماخام د شپګونه د شپې تر دولسو،
او هر سهار شپګونه تر سهار نهو بجو پورې.
انټرنیټ
www.divaradio.com.
د مشال ریډیو خبرونه ته وګورئ. یو شمیر رسنۍ غواړي چې په کابل کې غونډه وکړي او ډیر زر خپل موقف د طالبانو او نور وسلوالو ډلو د خبرونو د خبرولو په اړه څرګند کړي. رسنۍ دا ګام وروسته له هغې پورته کړی چې پرون ماښام طلوع ټلویژن و کارکوونکو باندې په ګاډي باندې ځانمرګي برید شوی دی چې پکې اووه تنه دغه کارکوونکي وژل شوي او 15 نور ژوبل شوي دي. افغان ولسمشر اشرف غني دا حمله غندلې، ویلي دي چې له هغو کسانو سره چې افغانان وژني د سولې خبره معنی نه لري. تفصیل د احمد شهبر رپورت کې اورو.
د طلوع تلویزیون د وو کارکوونکو یو ځای وژنه په افغانستان کې پر یوې رسنۍ تر ټولو سخت برید دی. تیر ماښام دا کسان په یوه ځانوژونکي برید کې ووژل شول. د طلوع تلویزیون او موبي په نوم ګروپ نږدې 10 خبریالان او کارکوونکي له خپلو کارونو د ستنېدو په حال کې وو چې د دوی پر موټر د روسي سفارت ته څیرمه چاودنه وشوه. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې ویلي دي چې د سفارت کارکوونکو ته یې زیان نه دی اوښتی. د کابل امنیه قمندان عبدالرحمن رحیمی د پیښې په ځای کې رسنیو ته وویل یو کاستر موټر د ډوبلی د برخې روان وو چې یو سراچه کورولا موټر راځي، او د تک پر مهال په عمومي لاره کې پر کاستر موټر موټر بم حمله کوي. په دې چاودنه کې د دوو ښځو په ګډون اووه تنه شهیدان کیږي او 15 تنه ټپیان دي. د طلوع تلویزیون په وینا د ډوبلی د برخې ونچلی، د ګرافیک د برخې ونچلی، د ویډیو یو ایډیټر، یو فلم اخیستونکی او یو موټروان وژل شوي دي. تر اوسه د دوو نورو وژل شویو په اړه څه نه دي ویل شوي. په دې پیښه کې 15 تنه ټپیان هم دي چې شلې د طلوع تلویزیوني شبکې غړي دي. د یو شمېر ټپیانو روغتیایي وضعیت نازک بلل شوی دی. تر دې برید وروسته یو شمېر رسنیو وویل چې ډېر ژر به د طالبانو د خبرونو د خپرېدو په اړه پرېکړه وکړي. طالبانو د دې حملې مسؤلیت منلی دی. یو شمېر رسنیو دا برید په سختو ټکیو غندلی دی. د پښواک اژانس مشر دانش کړوخیل ازادي رډو ته وویل
په یوې رسنۍ یا په ژورنالیستانو باندې حمله اصلا د توجیه وړ نه ده، او دې ته مونږ یو بزدلانه عمل ویلی سو. ژورنالیستان د یوې مظلومې بې وسلې ډلې چې یوازې قلم او کاغذ په لاس کې لري او د دې اساسي دنده خلکو ته د معلوماتو رسول دي، دا په نښه کوي او له دې نه انتقام اخلي. زه فکر کوم په دې باندې باید د افغانستان وسلوال مخالفین یا هغه ډلې ټپلې چې دغه ډول کارونه کوي په خپلو کړو یو ځل بیا کتنه وکړي.
افغان چارواکو هم د تېرې ورځې برید وغنده. ولسمشر اشرف غني چې د سویس په سفر دی او هلته یې په نړیوال اقتصادي غونډې کې برخه اخیستې ده، په یوه پیغام کې وویل هغه کسان چې د افغانستان خلک وژني له هغوی سره به هیڅ راز خبري ونشي. اجرائی رئیس عبدالله عبدالله چې تېر ماښام یې په ایمرجنسی روغتون کې د ټپیانو حال واخیست، په یو بیان کې وویل چې د هیواد د رسنیو پر غړیو چې په سختو شرایطو کې پرشتین ولې خلک له پیښو خبروي، برید کول په حقیقت کې د طالبانو او ترورستانو اصلي څیره په ډاګه کوي چې په هیڅ دیني او مدني ارزښت باور نه لري. پخوا چې څو ځله په افغانستان کې رسنۍ په نقشه شوې وي، نو د یوې مودې په مخې د طالبانو او نورو یاغي ډلو د خبرونو پر خپرېدو بندیز ولګاوه. په کابل کې یو شمېر رسنیو ازادي راډیو ته وویل چې ډېر ژر به غونډه وکړي او دا مسله به پکې وڅېړي چې تر دې وروسته د یاغیانو د خبرونو له خپرېدو سره څه وکړو.
د احمد شیبر ریپورت مو اوریده. په پښتونخوا کې د غرمې 12 بجې شوې دي. د مجید بابر نه د خبرونو لنډیز اورو.
د پاکستان د پوز د مطبوعاتو د ادارې ایس پی آر ډایرکټر جنرل عاصم باجوا ویلي دي چې تېر ورځ 400 کې په باچا خان پوهنتون د بریدونکو په اړه مهم معلومات ترلاسه شوي دي. تېره ورځ 400 کې په باچا خان پوهنتون د وسلوالو د برید پر ضد په سوات، کراچۍ او د امت په بېلابېلو برخو کې د عوامي نشت ګوند او پښتونخوا ملي عوامي ګوند د کارکوونکو سرسنګ د مدني ټولنو فعالانو احتجاجي مظاهرې کړي دي او د صوبایي او مرکزي حکومتونو نه د تعلیمي ادارو د ټینګ امنیت ساتلو غوښتنه کړې ده. د بخنی نړیوال سازمان امنیسټي انټرنیشنل وایي چې تېره ورځ په باچا خان پوهنتون د وسلوالو لخوا برید ظاهرا یو جنګي جرم ښکاري. تېره ورځ د یاد سازمان لخوا خپور شوی یو بیان کې راغلي چې عام ولس قصدن په نښه کول د بشریت د نړیوال قانون د اصولو خلاف ورزي ده. د افغانستان د ولسمشر د ملي امنیت سلاکار تېره ورځ په 400 کې پر باچا خان پوهنتون حمله وغندله. د ملي امنیت شورا د مطبوعاتي دفتر خبر پاڼه وایي چې دا حمله د ډیورنډ د دواړو خواو ته خلک د باچا خان د عدم تشدد مبارزې پر پلویانو حمله ګڼي. افغان چارواکي وایي چې تېر ماخوستن په کابل کې د طلوع ټلویزیون د کارکوونکو په یو پوسټر تېر ترسره شوي موټري د انرګي برید کې 9 کسان وژل شوي او 15 نور ژوبل دي. افغان طالبانو د دې برید پر غاړه اخیستي. د ایران ستر مذهبي مشر آیت الله علي خامنایي په تهران کې د سعودي عرب په سفارت حمله چې د روانې میاشتې په پیل کې وشوه غندلې او په خپله ویبپاڼه لیکلي چې دا ډېر بد کار و. د اسلامي دولت وسلوالې ډلې سره تړاو لرونکې یوې مجلې د هغه برطانوي وسلوال چې د جهادي جان په نامه پیژندل کېدو او د اغوا شو کسانو د سرونو غوڅولو په څو ویډیوګانو کې هم څرګند شوی و د وژنې پخلی کړی دی.
مجید بابا درته د خبرونو لنډیز وړاندې کوو. اوس پام وکړئ چې د پاکستان کورنۍ ورځپاڼو په خپلو اداریو کې کوم موضوعاتو ته کتنه کړې ده. اسلام آباد کې زمونږ خبریال احمد الله د ځینو اداریو مهم ټکي راغونډ کړي او تاسو ته وړاندې کوي.
نن د ملک زیاتره ورځپاڼو خپلې ادارې په 400 کې په باچا خان یونیورسټۍ شوې حمله لیکلي دي. آج ورځپاڼه په خپلې ادارې کې لیکي چې په باچا خان یونیورسټۍ شوې حمله کې 40 کسان مړه او یو شمېر جوبل شوي دي. نه صرف د ملک ګوټ ګوټ نه دا حمله وغندلې شوه، بلکې په علاقه کې پلټنې هم پیل کړې شوې دي. ورځپاڼه لیکي چې په باچا خان یونیورسټۍ په یو داسې وخت حمله وکړې شوه چې د صوبې په سرخار کې په تعلیمي ادارو د ممکنه حملې په رڼا کې د سکیورټۍ انتظامات کړې شوي وو او د دې انتظاماتو باوجود د حمله کوونکو لخوا د پېښور ډیویژن 400 ضلع سرکاري یونیورسټۍ ته رسېدل سوالیه نشان دی. ورځپاڼه لیکي چې ښه به دا وي چې د ملک سیاسي او فوزي مشرولي یو وار بیا رایوځای شي او د مهمو فیصلو کولو سره سره پرې عمل درآمد هم وکړي. ایکسپریس ورځپاڼې هم په دې موضوع خپله ادارې لیکلې ده. ورځپاڼه لیکي چې وسلوالو په باچا خان یونیورسټۍ د حملې وروستو یو ځل بیا دا پیغام ورکړو چې خپل مقصد ترلاسه کولو لپاره تر هر حده تللی شي. ورځپاڼه لیکي چې دې کې هیڅ شک نشته چې د وسلوالو پر ضد حکومتي ادارې فعال دي او که د دې حملې په حق له د وړاندې څخه څه اطلاعات وو نو استخباراتي رپورټونه ولې شریک نه کړی شو او حمله کوونکي څنګه خپل هدف ته ورسېدل. ورځپاڼه لیکي چې د ملک سکیورټي ادارو له د خپلو کمزورو اړخونو جایزه اخیستل تل پکار دی چې وسلوال ولې په خپلو مقصدونو کې کامیابیږي او حکومت له همدا پکار دی چې د ټول ملک او خصوصا په خیبر پښتونخوا کې تعلیمي ادارو سکیورټي نور هم سخت کړي. جنگ ورسپانه هم په باچا خان یونیورسټۍ په شوې حمله خپل ادارې لیکلې ده. ورسپانه لیکي چې د حکومت دا دعوه صحیح ده چې شمالي وزیرستان کې ضرب عزب اپریشن او د قومي اکشن پلان تر لاندې په ملک کې وسلوال کمزوري کړی شو، خو دا هم حقیقت دی چې د دوی تر اوسه په مکمله توګه خاتمه ونه کړی شوه او دغه وجه ده چې په مختلفو کې وخت په وخت د ترهګرۍ پیښې مخې ته راځي او خصوصا په تیرو دوه ورځو کې د ترهګرۍ دوه لوی پیښې د حکومت او قانون نافذونکو ادارو لپاره د فکر مقام دی. ورځپاڼه لیکي چې د حملې وروسته دا معلومه شوه چې وسلوال څومره منظم دي او اراده یې څومره خطرناک دي، نو ضرورت د دې خبرې دی چې د حکومت سره سره عام ولس هم په خپل چاپیریال نظر وساتي او ملک دښمن خلکو منصوبې ناکامولو کې خپل کردار ولوبوي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
واشنگتن پوست ورځپاڼې د چارسدې په باچا خان یونیورسټۍ پرون ترسره شوي وسلوال برید په اړه لیکنه خپره کړې ده چې پکې یې د دغه پیښې جزئیات راخستې. بلخوا وال سټریټ جورنال د سپینې ماڼۍ لخوا د امریکا دفاع وزارت ته په افغانستان کې د داعش ډلې پر ضد د قانوني اختیار ورکولو په اړه مقاله خپره کړې ده. د دواړو لیکنو ځینې مهمې برخې د انیس اجمل نورو.
واشنگتن پوسټ ورځپاڼه لیکي د شروع پر سر وختي وسلوالو د چارسدې په باچا خان پوهنتون برید وکړ. د پاکستان وزیر اعظم چې د نړیوال اقتصاد په غونډه کې د ګډون لپاره سویټزرلینډ ته په دوره وو ویلي دي د زده کوونکو د پوهنتون د عملي د ژغورنې لپاره د پاکستان قانون نافذ کوونکو ادارو ډېرې هڅې کړې دي. نوموړي ویلي دي چې له هېواد سره ترهګرۍ د له منځه وړلو لپاره دوی پوره عزم لري او خپلې ژمنې به پوره کړي. د جیو ټلویزیون خبریال طلعت حسین په خپل ټویټر پاڼه د چارسدې د برید یو عیني شاهد په حواله لیکلی دی چې تر 500 منټونو پورې وسلوالو خپله کاروایی کوله او د مخنیوي لپاره هیڅوک نه وو. مقاله لیکي په پاکستان کې د 2014 کال په دسمبر میاشت کې هم وسلوالو د پېښور په آرمی پبلک سکول برید کړی و چې پکې شاوخوا یو نیم سل کسان وژل شوي وو. تر دې پېښې وروسته پاکستاني چارواکو په مختلفو تعلیمي ادارو کې امنیتي تدابیر ونیول خو بیا هم ځینو سکولونو ته په مسلسله توګه دړکې ورکول کېدې. واشنگتن پوسټ لیکي د نهې په ورځ د پاکستان په شمال مغربي سیمو کې ځینو خلکو لاغ وروسته خپل ماشومان د سکولونو نه راوباسل چې په ټولنه کې پر سکول د وسلوالو برید ګنګوسې خپرې شوې. بلخوا وال سټریټ جرنال لیکي د امریکا یو لوړ پوړي چارواکي ویلي دي سپینې ماڼۍ د امریکا دفاع وزارت ته په افغانستان کې د داعش ډلې په نښه کولو لپاره قانوني اختیارات ورکړي دي. مقاله لیکي داسې قسمه پوځي اختیار په عراق او شام کې د سختدریزو وسلوالو پر ضد بل کوم هیواد ته په لومړي ځل ورکول کیږي. د امریکا دفاع وزارت ته په افغانستان کې د داعش ډلې په نښه کولو لپاره د قانوني اختیار ورکولو دا ګام د هغې غوښتنې په ثواب کې مخې ته راغلی دی چې په افغانستان کې د داعش ډلې فعالیتونه زیاتېدو وروسته د دسمبر په میاشت کې د امریکا د دفاع وزیر اشټن کارټر کړې وه.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
افغان ولسمشر سویټزرلینډ ته د اقتصاد په نړیواله غونډه کې د ګډون لپاره تللی. په سویټزرلینډ کې د افغانستان سفیر سوریا دلیل مشال رادیو ته ویلي چې ولسمشر غنی د نړیوال اقتصاد په دوه غونډو کې وینا کوي او اهم با د افغان سولې د روان بهیر په اړه د پاکستان د وزیر اعظم او د امریکا د مرستیال ولسمشر سره خبري وکړي. په دې حقله تفصیل د صفی الله ستانکزی رپورت کې ورو.
که څه هم د نړیوال اقتصاد په غونډه کې د ولسمشر د ګډون هدف په اقتصادي مسایلو بحث ښودل شوی خو سویس ته د ولسمشر د تګ لوی هدف د پاکستان له صدر اعظم او د امریکا له مرستیال ولسمشر سره لیدنه ده. په سویس کې د افغانستان سفیر سوریا دلیل د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې ولسمشر اشرف غنی به د افغان سولې د روان بهیر په اړه د پاکستان له صدر اعظم نواز شریف او د امریکا له مرستیال ولسمشر جو بایدن سره خبرې وکړي.
د پاکستان صدر اعظم او د امریکا مرستیال ولسمشر شرهم د نړیوال اقتصاد په غونډه کې برخه اخلي. له فرصت نه په استفادې د افغانستان، امریکا او پاکستان ترمنځ یو درې اړخیزه غونډه چې په افغانستان کې د سولې او ثبات د ټینګښت د هڅو په سر متمرکز ده د سویس په داووس کې ترسره کیږي.
اغلې دلیل ویل چې د اقتصاد اوسنۍ نړیوالې غونډې ته د نړۍ څلورم صنعتي انقلاب نوم ورکړل شوی چې پکې د 500 هیوادونو مشران او د اقتصادي سکتورونو او سوداګرو څخه باندې 2000 لوړ پوړیو استازو برخه اخیستي. دا غلی دلیل په خبره دوی به د جنیوري له 6 متر څلور وشتمه د سویس په داوس کې د نړۍ په مهمو اقتصادي او سیاسي مسایلو خبري وکړي چې افغان ولسمشر هم له سو مشرانو سره بیلابیل کتنې پکې لري. د افغانستان جمهوریت ریاست ویلي چې ولسمشر د دوه ورځو په مخه د اقتصاد په نړیواله غونډه کې د ګډون لپاره سویس ته تللی چې هلته به د امریکا او پاکستان له مشرانو او هم نورو چارواکو سره کتنې ولري. اخو د افغانستان د ولسي جرګې دوی مرستیال نذیر احمد زای هیله ښیي چې ولسمشر د اقتصادي مرستو د جلب ترڅنګ په دې غونډه کې وتوانېږي چې د پاکستان له صدر اعظم او د امریکا له مرستیال ولسمشر سره د سولې د خبرو په میکانیزم موافقه ته ورسیږي.
د مور ریسبا اوسی کولای شي هغه اقتصادي کانفرنس کې خپل ارزښتونه او یا هغه کومې کړنې چې سره تر سولې دی وو گزارش ورکړي او پر اساسه لپاره دونران تشویقي. دویمه موضوع مهمه موضوع د موږ تاسو د امنیت موضوع د جلالت ماب جمهور رئیس د سولې لپاره هغه میکانیزم تیار کړی په دې معنی کې د پاکستان صدر اعظم ته هم د رقم ته د امریکای لوړ پوړي چارواکي ته هم قناعت ورکړي.
ولسمشر په داسې حال کې د نړیوال اقتصاد د غونډې په درشل کې د امریکا او پاکستان له چارواکو سره خبرې کوي چې همدا اونۍ په کابل کې د افغان سولې په باب یوه څلور اړخیزه غونډه وشوه او د یو میکانیزم د جوړولو لپاره ټولو ګډونوالو سلا وکړه. د سیاسي چارو کارپور روح الامین بیا وایي چې د نړیوال اقتصاد په غونډه کې افغانستان اصلي اجنډا نه جوړوي، خو که افغان حکومت روښانه تګلاره غوره کړي هم به د اقتصاد او هم به د سیاست په ډګر کې د پام وړ پرمختګونه وکړي.
ما یک اجندای از پیش تعیین شده خود ما داشته باشیم.
آقای امین وی زمونږ بریا په دې کې ده چې موږ وکولای شو یوه اجندا مخکې له مخکې ولرو. یوازې د پاکستان او نورو هیوادونو ملامتول زمونږ ستونزه نشي حل کولای، بلکې باید په سیمه کې نوې همکاري پیدا کړو. په راتلونکي کې سترو اقتصادي هدفونو ته د رسیدو لارې ولټو. آقای امین ویل چې نړیوال د خپل اقتصادي پرمختګ لپاره دې ته اړ دي چې لازم امنیت ولري او نړۍ هم د افغانستان د ناامنیو د ختمولو لپاره د خپلو ګټو د خوندیتوب هڅې کوي. په افغان حکومت د حکومتولۍ او پرمختګ په برخه کې د کمزوري عمل په خاطر سخت نیوکه کیږي، خو حکومتي چارواکي په نړیوالو غونډو کې ګډون او د نړیوالو د ملاتړ جلبول خپل عمده لاسته راوړنې بولي او اوسنۍ غونډه هم خورا مهمه بللې ده. صفی الله ستانکزی، ازادي راډیو، کابل.
د سولې پر لور
د خپل منځي او شخړو د حل سولیزې چارې او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي؟
په دې اړه د بشیر ګواښ د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو واوري.
د سولې پر لور
د مشال ریډیو خبرونه ته غوږ کیده. پاکستان د دفاع وزیر خواجه آصف ویلی دی چې هیواد به د سیمې د امن او ثبات لپاره خپل شرقي او غربي گاونډي هیوادونو سره ښه تعلقات قائم ساتي او همدې هدف لپاره له هند سره د مذاکراتو ځنډیدلې لړۍ شروع کړي او په افغانستان کې د سولې او ثبات لپاره کوششونه کوي. د نوموړي د سرګندونو په هکله زمونږ خبريال ذبیح الله شفق دا رپورټ لیږلی.
د پاکستان دفاع وزیر خواجه آصف وایي پاکستان د ګاونډیو هیوادونو په کورنیو چارو کې د لاسوهنې پالیسي ختمه کړې او ټینګار کوي چې تر څو د سیمې هیوادونه په یو بل کې لاسوهنه ونه دروي تر هغې په سیمه کې امن راتلل ناممکنه دي. نوموړي د چهارشنبې په ورځ د پاکستان ملي پارلمنټ ته د وینا پر مهال وویل پاکستان په خپلو ګاونډیو هیوادونو کې د لاسوهنې پالیسي په بشپړه توګه بدله کړې او په خبره یې چې د دې کار ښې نتیجې ترلاسه کیږي. د پاکستان دفاع وزیر دا څرګندونه په داسې وخت کې کړې چې د پاکستان دوه ګاونډي هیوادونه افغانستان او هندستان تر پر پاکستان تور لګوي چې دغه دواړه هیوادونه په کورنیو چارو کې لاسوهنه کوي، خو پاکستان دغه دواړه هیوادونه تورونه په کلکه ردوي. له بلې خوا پاکستان هم تل د هندستان پر استخباراتي ادارې تور لګوي چې په دې هیواد کې په ترهګریزو فعالیتونو کې لاس لري. د پاکستان دفاع وزیر وایي چې پاکستان د خپل مشرقي او مغربي ګاونډي هیواد سره ښه تعلقات غواړي چې له همدې امله یې له هندوستان سره د مذاکراتو ځنډیدل لړۍ بیرته پیل کړې او په افغانستان کې د سولې او ثبات لپاره کوششونه کوي. د آصف په خبره دا کوششونه د پاکستان د پالیسۍ د بشپړې تبدیلې نتیجه ده چې موږ ته ښې نتیجې رسیږي. پاکستان په تیرو دیرشو څلوېښتو کلونو بلکې په خپله شپېته کلن تاریخ کې په لومړي ځل داسې کردار لوبوي. که څه هم موږ پخوا وختونو کې د پراکسي کردار لوبولی او یا هم په یو نه یو ډول د لاسوهنې ذریعې جوړ شوي یو، خو اوس پاکستان له خپلو ګاونډیو هیوادونو سره د نه لاسوهنې، سولې او د سیمې د ثبات خبرې کوي، بلکې د دې کار رهبري کوي. د تیر کال په دسمبر کې په اسلام آباد کې د پاکستان په قربتوب د افغانستان په اړه د ایشیا زر کانفرانس کې په افغان ولسمشر او د ګڼو هیوادونو د بهرنیو چارو د وزیرانو سربیره د هند د بهرنیو چارو وزیر هم ګډون وکړ او له پاکستان سره د بهرنیو چارو د سکرترانو په کچ د مذاکراتو د ځنډیدلو لړۍ د بیرته پیلولو اعلان وکړ. خو په روانه میاشت کې هندي چارواکو په هندي پنجاب کې د دې هیواد د هوایي ځواک پر یوه ډېر تر برید وروسته تور ولګاوه چې په دې برید کې په پاکستان کې موجود د جیش محمد وسله واله ډله لاس لري. د پاکستان امنیتي ادارو د هندي چارواکو لخوا د ورکړل شوو ثبوتونو په بنیاد په پاکستان کې د جیش محمد ګوند پر ضد کوټلي اقدامات وکړل. د ګوند مشر مسعود اظهر په ګډون یې د دې هیواد په بېلابېلو سیمو کې د جیش محمد سلګونه کسان ونیول او ګڼ دفترونه یې ورته وتړل. د یادونه وړ ده چې افغان حکومت هم سمو د مخکې له طالبانو سره د سولې د خبرو تر ځنډېدو په افغانستان کې ترهګریزو بریدونو تر ډېرېدو وروسته ویلي وو چې په دغو بریدونو کې په پاکستان کې ناست ترهګر لاس لري، خو پاکستان دغو څرګندونو په اړه د غبرګون ښودلو پر ځای افغان چارواکو ته د ترهګرۍ د ختمولو په لړ کې د بشپړې مرستې او همکارۍ ډاډ ورکړ.
هلته د پاکستان صدر ممنون حسین ویلی چې آی ډی پیز به په مکمله توګه د بحالې نه پس په فاټا ولس سره د مشاورت د ځایي دود دستور او شریعت پر رڼا کې فاټا اصلاحات کیږي. دا خبرې نوموړي په یوه نه صدر کې د قبایلي سیمو د مشرانو پارلیمان د غړو سره د ملاقات پر مهال کړي چې تفصیل یې د اسلام آباد نه زموږ خبریال سراج زهیر راکوي.
د نهی پورز اسلام آباد ایوان صدر کې د قبیلی سیمو مشرانو او د پارلیمان د غړو یوې جرګې سره ملاقات کې صدر ممنون حسین ویلی دی چې حکومت کوشش کوي چې د شمالي وزیرستان په ګډون د ټولو ایجنسو بې کوره شوي خلک زر تر زره خپلو سیمو ته په عزت سره ستانه کړي او پس له هغې د قبیلي ولس په صلاح باندې د فټه عیني حیثیت بدل کړي. د نوموړي په وینا چې فټه د هیواد د نورو برخو برابر راوستو لپاره به ډېر زر تعلیمي او تجارتي مرکزونه جوړ کړی شي چې د قبیلی سیمو ولس هم له نور ملک پرنګ پرمختګ وکړي. په دې اړه نن له مشال ریډیو سره خبرو کې د نیم قبیلی سیمې ایف آر نه د قومي اسمبلی غړي قیصر جمال وی
صدر صاحب شو د گورنر صاحب دا موقف و چې دیشي کې مو بالکل سنجیده یو مو دا وایو چې کومه فیصله مو کوو په دې کې ټول خلک اعتماد کې واخلو. بې شکه که دې کې مونږ سره ټایم ولګي خو مونږ څوره سټیک هولډر دي دا ټول مو په اعتماد کې واخلو او هغې حوالې سره وو چې مو هېڅ قسم جذبازي کې څه فیصله نه کوو. نور دې له مو پوره مطمئن یو چې د فاټه خلکو څه وخت سره کوم بدلون غواړي چې دا د فاټه د خلکو د هغوی په مرضۍ باندې.
همداشان چې مشال ریډیو د قبیلي چارو تجزیه کار محب وزیر نه په دې اړه وپوښتل نو هغه وویل چې دا رنګ ملاقاتونه له اوله را روان دي خو د دې لپاره په سنجیدګۍ سره ګامونه پورته کول پکار دي او باید چې حکومت د بې کوره شوو خلکو د واپسۍ سره سره د فټه عیني حیثیت بدلون لپاره هم کار وکړي. نوموړي زیاته کړه
زما خپل دا خیال دی چې باید چې اول حکومت د دوی د ړنګو شوو کورونو د سکولونو د سړکونو د کالجونو یو ډیټا یو شمېره وښایي او د هغې نه پس اول په هغې باندې څه نه څه کار وکړي او خلکو ته وښایي آزاد زرایو ته وښایي او هغې نه پس ته بیا په مرحله وار توګه باندې دغه خلک واپسي اعلان کړی شي. نو زما خیال دی چې څه نه څه به دوی په ستونزو کې کمی راشي.
یاد دې وي چې د فاټه د پارلیمان غړو او د سفرن وفاقي وزیر عبدالقادر بلوچ سوسو واره ویلي دي چې د روان کال د نومبر میاشت پورې به د خیبر ایجنسۍ د اورکزو او شمالي وزیرستان د بې کوره شوو خلکو په شمول د ټولې فاټه آی ډی پیز خپل کورونو ته ستانه کړی شي. سراج ظهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
امن، مینا او ورورولي.
پښتانه او خدایي خدمتګاري.
آیا پښتانه په رښتیا جنگیالي دي؟
او د دروغو گواهی لپاره د یو لښت خاورې لپاره د سړي سر دا ورته څنګه ښکارېدو؟
آیا جنگ د دې خاورې قسمت ده؟
پیړې پیړې پورې دا ادم تشدد په بدن چې دا زموږ خاوره کې حاکم پاتې شوی دی.
د سولې او خپلواکۍ لپاره مبارزه او قرباني
وکړه. مونږه دا جدوجهد خدای خدمتګار ونه وکړې نو بچې نن به تا تعلیم چرته نن به تا دې او ټاک چرته.
هلته بادشاه خنمال یو کافی را کړ په دې لیکل کوم ما خو سبق نه دی ویلې په پښتو مړه ته بیان څه پخواره ځای خود
د هر څه د مشال ریډیو په خبرونه مشالونه کې
د شاهین بونیری سره د هر ګل او زیارت په ورځ
د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی. د شمالي وزیرستان اوتمنځي قبیلې مشرانو تیر ورځ ټوچی سکاوټ میرانشاه کې د عملیاتو نه پاس په اول وار خپل سیمه کې جرګه کړې. حکومتي او پوځي چارواکو نه یې د کډوالو زر تر زره د واپسۍ د کډوالو د ستونزو حل او سیمه کې د تلپاتې امن لپاره غوښتنه کړې ده. مشران وایي تمه لري چې زر به په سیمه کې آبادي راشي. د عمر دراز وزیر رپورټ کې حال اورو.
د ضرب اعظب عملیاتو وروسته په اول ځل میرانشاه ټوچی سکاوډ کې تیره ورځ د شمالي وزیرستان اوتمانځای مشرانو او پولیټیکل انتظامیې ترمنځ د سیمې پرمختګ، کډوالو واپسي او د دوی د ستونزو حل په لړ کې جرګه وشوه. میرانشاه ټوچی سکاوډ کې ترسره شوې دغه جرګه کې مشرانو د انتظامیې او فوزي چارواکو نه د کډوالو زر تر زره واپسي، دوی ته اړول شوو توانونو ازالې او سیما کې دوامدار امن پر ځای کولو غوښتنه وکړه. میرانشاه جرګه حال کې د جرګې یو مشر ملک عطا محمد خپلاوی نا کې وویل
قبایل یې چې تا د ایډی پیز لشکي په تیز کا خدای خپل ملته خپل خور ته رسوای شي چې موږ خپل ملته ورسې. دوه ما خبره ده چې موږ کې دینه بدلون نه لږ شوې دي فداښه ته د مش قبایل یې چې خدای کو ته واخور کې چاکین د قبایل رسم رواج نه چې میش پر امر باندې واسي وکی میش دمره په سبب د نړی لري صاحب چې څه په دمو کې وو د مو کلای وو د مو بازور جوړ نه وی.
ملک جلال مشال ریډیو ته وویل د عملیاتو وروسته په اول ځل مشرانو په خپله سیمه جرګه وکړه او تم کړی چې ضرب خپل سیمه ته ستانه شي.
ضرب حضر چې کله شروع شوی دی د هغې ورځې نه چې کله مېشتلې یور د مېږ دا په یقین کې نه رتلل چې مېږ خپل وزیرستان ته بیا د درمې خونن الحمدلله د کمران افریدي پولیټیکل ایجنټ یا جی او سي یا کرنل دغه په اواز باندې چې مېږ خپل وزیرستان ته نن ورسېدی د مېږ زبردسته جرګه وکړله او د مېږ دا توقع پیدا شوله چې انشاءالله مېږ زر کړي او مېږ دا خبره پیدا وکړلې چې د مېږ بل باید سخت په تکلیف کې دي په خیمې کې دي چې آ زر زر خپل وطن تر ورسېږي انشاءالله د مېږ نن دا توقع پیدا شوله چې د وزیرستان
دغه موقع باندې پولیټیکل ایجنټ کمران افریدی مشال ریډیو سره په خپلو خبرو کې وویل تما کړی چې ضربا سیمه آباده شي او د مشرانو په خپله سیمه باندې دغه جرګه د خلکو تګ راتګ لپاره ماحول جوړولو لپاره دغه اولنی قدم دی.
کوم د اختر ماحول دلته جوړ شوی دی هغه مشران چې کوم د دې خورې باندې ودرېدو سوچ نشو کولی هغه نن دلته مونږ راوستو صرف په زړونو کې دا اعتماد چې دا خوره ستاسو ده ستاسو د مرستې نه بغیر نشي آبادې دی. د نات وزیرستان مستقبل ستاسو په لاس کې دی. خلک نن دلته راتلو دې شي ثبوت دی چې زموږ زړونه دې لپاره کلاو دي مونږ دې ویلکم کوو به دا اولنی قدم بچ دی کنه پوره پوره آبادیانو راتللو کې کرامت وي. اپریشن نه پس ډېر ځایونو کې ډېر ریسورسز تباه شوي دي. اوس عوام هغه ځای ته راوستل چې چېرته بجلی نشته چېرته اوبه نشته نو هغه نور زیات تکلیف کې اچول دي. نو زموږ کوشش دا چې یو کس واپس راولو چې هغه ماحول ته راولو چې کم از کم بنیادی سہولتونه هغه ته میسر وي هغه ځای کې.
پولیټیکل انتظامی مشرانو ته په خپلو خبرو کې وویل ضربا سیمه کې د مشرانو جرګو ته دوام ورکوي او د سیمې آبادولو لپاره د پولیټیکل انتظامی امنیتي ځواکونو سره سره به مشران هم خپل کردار لوبوي چې د هغې لپاره د دوی په وینا ضروري ده چې ټول یو موټی شي. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، شمالي وزیرستان.
په خیبر پختونخوا او قبایلي سیمو کې د نشئی موادو خلاف یو شمېر سرکاري او غیر سرکاري ادارې کار کوي چې د نشیانو د علاجونو نه علاوه په قانوني ډول د نشئی موادو د خرڅونکو د نیولو ګامونه هم پورته کوي. دغه ډول یو مهم په عموما د جنسۍ کې هم په قامي توګه شروع شوی دی چې پکې اعلان شوی هغه تن چې نشئی مواد خرڅوي کور به یې ورانول کیږي او د مومندو ایجنسۍ نه به یې کډه هم بهر کیږي. په دې هکله د سیمینه د مشال ریډیو خبریال شانواز ترکزی نور حال لکوي.
په مهمند ایجنسی کې د نشئی توکو خرڅونکو ضد په قامي او سرکاري ډول مهم پیل شوی. څو ورځې وړاندې د حلیمزو قبیلې په جرګه کې اعلان شوی دی چې هر نشئی مواد خرڅونکي به حکومت ته هم په ګوته کولی شي او قام به هم د دغه خلکو کورونه ړنګوي او هم به یې د سیمې نه پره کوي. په دغه جرګه کې د یادې سیمې ملک ایاز حلیمزی هم موجود و.
دلته آیستی یا یو نوې نشه ده هغه روتي ده او دا پوډر دي او دې زموږ قوم تباه کوي او بربادوي. دا بالکل قومي جرګه وه او په دې کې ټول قوم د کوم ډیرو مشران وویلی چې بایي که داسې څوک وي نو هغه دې په افتنی کې پوه شي او د خپل کاروبار دې ختم کړي او یا چا مطلب دا دی چې آیس یا پوډر یا چارس دا شیزونه چا خرڅو مونږ به هغه پسې ورځو او به د هغه کور او کوټه او هر څه بیا شیزو او هغه باندې به جرمانې وي.
د شوقدر په سیمه کې جوړ د انسداد منشیات نومي تنظیم مشر رابط خان وایي چې نشئی توکو د هغوی په نږدې ګاونډ کې تر د دو اتیاو پورې تنان وژلي
او په دې کې مطلب دا دی زمنګ داسې ناوې خبره کونډې شولې داسې اعتماد مطلب لارې پاتې شولو په دې څلور کاله کې زمنګ دواتیا کسان مطلب دا دی د لاسه ژوند ورکو په ګولو باندې منګا دومره مړه نه شولو د ټوپک په ګولو باندې لکه څومره چې منګا د دیای سو په ډورو په نشه باندې مړه شو.
دغه توکو خرڅونکو په ضد څو ورځې وړاندې د محمود سرکاري انتظامی هم ګامونه پیل کړي. په دغه اړه راته د لیوي ځواکونو میجر دلفراز خان محمد وویل
پی ایس ای د هغوی ډیسایډ د مونږ سټریکټلی انسټرکشن دی چې دلته چې کوم د نشې والا شیزونه وي مثلا آی سی فولډر وغیرہ چې کوم دي دا ټول شیزونه دا به مونږ انشاءالله ختمو د ریجن ساین اپ. نو په هغه کې مونږ اکشن زم واخیستل هغه کې مونږ آی سو والا مختلف دغه چې کوم دي فولډر والا به هم نیولې دي او بل هغه خبره دا ده چې دې چې کوم څومره لوکل مشران دي ټول مونږ سره په دې کې فل کوآپریټیو دي.
له دغه وروسته مې د ایجنسی هډ کوارټر هسپتال محمود ایجنسی ډاکټر ریاض خان سره خبرې وکړې. نو هغه د نشئی توکو نه پیدا کیدونکې بیماریانې داسې ویلې
پړپوسانې ختمي دماغې ختمي هغه جسمانی طور او دماغي طور هغه لړ تباه شو. دغه خلک مونږ له راشي دلته بیا چې دلته راشي مونږ یې چې کله دغه کوو د خوارانو لکه هغه په هغه کې هغه په وجود کې اوبه کوي نو که مونږ ورته اوبه پوره کړو هلته سینه پړپوسونه یې ځان نه خراب کړي مونږ ورته اوبه نه شو پوره کولی. اخري انجام یې څه دی؟ بس د دې دنیا نه لاړ.
ډاکټر ریاض خان پوینا چې آیس او هیروینو په شمول ټول نشي د انساني صحت لپاره ډېر خطرناک دي او که څوک وغواړي دغه نشي پرېږدي نو علاج هم ممکن دی. یاد دی چې په آیس نومې نشو کې تعلیم یافته ځوانان هم ککړ دي. شانواز ترکزی، مشال ریډیو، مهمندو ایجنسی.
د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی د خبرونه لا هم دوام لري چې تر ماخام شپږو بجو به جاری وي، خو د دې رواني غړې د دې خبرونه په اخره کې درته د کرن خان په غا کې د غسندر وړاندې کوو.
مونگ با پخارو نو تا سخر کی دعاو کئی کل پختون خواتا پمان سکی دعاو کئی کل پختون خواتا پمان سکی دعاو کئی بالا مانے درنے حوصلے تنگی شی نخی دخل گنج کی سخانے رانا بدرنگی شی ولید تیرا دا گل دری پوینو رنگی شی پلو مسافرو تپور کی دعاو کئی پلو مسافرو تپور کی دعاو کئی گل گل پختون خواتا پمان زکی دعاو کئی گل پختون خواتا پمان زکی دعاو کئی سواتو ملکن پیغل سر توری شی بیا دمور پغی کی پسلگو سلگو تی خوری شی دنگی دا خیبر شملی دا شرم ننس خوری شی مونگ با چار صد تاسوان کی دعاو کئی مونگ با چار صد تاسوان کی دعاو کئی کل پختون خواتا پمان زکی دعاو کئی کل پختون خواتا پمان زکی دعاو کئی پختون پختون خوارا ولی بیا خپل سندری مرور پخلارا ولی زړونو کې د مینې ناز ولی وفارا ولی بلی پاک خاور تپزړ کې دعاو کئی خپل پاک خاور تپزړ کې دعاو کئی بلبل
گل پختون خواتا پمان زکی دعا کئی گل پختون خواتا پمان زکی دعا